السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي تازه په پاکستان کې د سند پولیسو د قانوني اسنادو درلودونکي 11 نور افغانان هم زندانی کړي دي. د دې خبره دا کډوال د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري سره ثبت دي. اخوا هغه افغانان چې پاکستان ته د پی 2 کیسونو د مختوړلو په خاطر تللي وایي په دې هیواد کې ستونزې ورستربلې ډیریږي او په یو لیک کې د امریکا حکومت غوښتي چې پاکستان کې د پی 2 کیس لرونکو لپاره د بیا میشتیدنې دفتر پرانیزي چې کارونه یې ژر مخکې لاړ شي. د اروپایي ټولنې پارلمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلملار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشي کړي. په دې اړه په خپور شوي پرېکړه لیک کې چې له یاد پارلمان نه له 500 په زیاتو رایو تصویب شوی، له اروپایي ټولنې او غړو هیوادو یې غوښتنه شوې چې په دې اړه په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشار راوړي. په تورخم کې د خیبر پښتونخوا لور ته د غره د خویدو د پیښې د قربانیانو شمیر اتو تنو ته ورسید. د سې شمې پر سار وختي هغه وخت له غره کاڼي او خاورې راوښویدل چې تر سلو ډېرې لارې د پاکستان له لوري د افغانستان خواته تیرېدو ته انتظار وي. د پاکستان د ژغورنې د چارو ویاند بلال فیضي وایي عملیات روان دي چې د دې اتو تنو مړي د خاورو او ډبرو له لاندې څخه راوباسي. پاکستان کې نن د کوچنی اختر لومړی ورځ و. په پاکستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ خلکو جماعتونو ته په تګ باندې د لمانځه په ادا کولو سره ولمانځله. خو د خیبر پښتونخوا د مومندو، باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستانونو په یو شمېر برخو کې د اپریل په 28 د کوچنی اختر لومړی ورځ و. کابل خاریان وایي چې د ښار په واټونو کې د طالبانو امنیتي کسان زیات شوي دي. دوی داسې وخت هغه شکایت کوي چې د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالنافع ټکور وایي په ښار کې امنیتي تدابیر او د چیک پوینټونه ځکه زیات کړي دي چې نه غواړي د اختر په ورځو کې کومه امنیتي پیښه وشي. کابل او نورو ولایتونو څخه د کومې لوی امنیتي پیښې راپور د اختر په اول او دومه باندې تر اوسه پورې نه دی خپور شوی. په سودان کې د جګړې ښکېلو لوریو ژمنه وکړله چې له پلازمینې خرطوم څخه به د بهرنیو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. په خرطوم کې یوه اونۍ وشوه چې د پاوز او د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه د سعودي عربستان د سفارت غړي د ځمکې له لارې وتلي دي او د اردن ډیپلوماتانو هم دغه هیواد پرېښی دی. او ورزو د هند کرکټ غوره لیگ ته، د هند کرکټ په غوره لیگ کې نن د ګجرات ټایټنز ټیم او د لکنو سوپر جاینټس لوبډلو لوبه وکړله. په دغو دواړو ټیمونو کې افغان لوبغاړي لوبیږي. په ګجرات ټایټنز کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او نور احمد لوبیږي. په لکنو جاینټس کې بیا نوین الحق لوبه کوي. په نننۍ لوبه کې ګجرات ټایټنز 115 منډې وکړې د شپږو کسانو په اوټېدو سره او تارګېټ یې د 118 منډو وټاکه. لکنو سوپر جاینټس بیا د وو نمبر په توپیر باندې لوبه او بایللې، یوازې 123 منډې کړې وي. د ګجرات لپاره راشد خان یو وکټ او نور احمد دوه وکټ واخیستې. په لکنو کې بیا نوین الحق یو وکټ ترلاسه کړه. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پاکستان په سند ایالت کې بیا هم یو شمېر افغانان نیول شوې دي.
یولس افغانان نیول شوې دي کوم چې قانوني اسناد لري. پولیس دلته د دې شنه اوس یو بزنس جوړ کړی دی.
په دې پروګرام کې به د تورخم د غره د خویدو د پیښې وروستي جزئیات هم درکړو. د اختر په مناسبت ځانګړي ریپورټونه لرو. یوې له کندهاره ده
ول د زم د خاطر په کوچنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کې نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړی مې وای کوچی او مثال نو مې وای.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي تازه په پاکستان کې د سند پولیسو د قانوني اسنادو لرونکو 11 نور افغانان هم نیولې دي. د دې خبره دا کډوال د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره ثبت دي. د دوه کډوالو د تازه حال او د رنګ چې څومره نور کسان د سند یا کراچي په زندانونو کې شته زموږ همکار همایون هیواد تازه جزئیات راټول کړي او سره شریکوي.
پاکستانی پولیسو په کراچي ښار کې د قانوني افغان کډوالو د زندانی کولو په لړ کې 11 نور افغان کډوال هم زندانی کړي. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته کړې او ویلې دي چې دا کډوال د پاکستان له حکومت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنري سره ثبت دي. اغلی کاکړ په دې اړه یو ویډیو هم له ازادي راډیو سره شریکه کړې. دا ویډیو د هلمند ولایت د اوسیدونکو اغا امیر ده چې په کراچۍ کې بندي دی. اغا امیر چې د پاکستانی حکومت لخوا ورکړل شوی د افغان تابعیت یا ACC کارت په لاس کې دی، ادعا کوي چې دا دریم ځل دی چې د پاکستانی پولیسو له لوري زندانی کیږي.
موږ د شپې بده دی را چاپره باندې او پیسې را موږ سره پیسې نه موږ غریب خلک وي د شپې بده چاپه او راز وای راځي هغه مرا وړي تانډې ته تانډې سره عدالت نه باندې بندیان پیسې را کوي له کوم چې پیسې را نه کوي نو مې را کوي.
د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي سره له دې چې لاختر مخ کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری څخه غوښتنه کړې وه چې تر اختر مخ کې نیول شوي افغانان آزاد کړي، خو د نوموړي په خبره د ښاغلي زرداری له ژمنې سره هم دا زندانیان نه دي آزاد شوي او اوس هم د سلو په شاوخوا کې راجستر شوي افغان کډوال په سند ایالت کې زنداني دي.
یوولس افغانان نیول شوي دي کوم چې قانوني اسناد لري، لکه پولیس په دوی دا تور لګی چې دوی سره قانوني اسناد نه وو، خو موږ پر رسنیو هم هغه ډاکومېنټس د دوی کوم اسناد دي هغه مې شیر کړی دي او په دې کې د سیم کسان شته چې هغه دریم ځل وو چې دوی دوباره نیول کړي. کسان هم دوی اول دوه ځله د عدالت نه ریلیز شوي وو ځکه چې د دوی سره قانوني اسناد ول، لکه پولیس دلته د دې شنه اوس یو بزنس جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې د راجستر شویو افغان کډوالو د زندانی کېدو او د دې مسلې د حل په اړه مو په کراچۍ کې د طالبانو په واک کې د افغانستان د قونسلګرۍ له سرپرست سید عبدالجبار تخاری څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو ترڅنګ چې له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې میشت دي، هغه افغانان هم د خپلې استوګنې په اړه اندېښمن دي چې د خپلو پیټو کیسونو د مخته وړلو لپاره په دې وروستیو کې د هیواد ته ورغلي دي. دوی وایي ورځ تر بلې ستونزې ډېریږي او د حل لپاره یې اقدام نه کیږي. له دې ډلې محمد حکیمی چې د پیټو کیس لري ازادي راډیو ته وویل چې په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
زموږ کیسونه له دوو کلونو راهیسې هیڅ نه دي پروسس شوي. موږ په یو بد حالت کې دلته ژوند کوو، کار نشو کولی. څومره پیسې مو چې درلودې په دوو کلونو کې مصرف شوي، خپل کورونه او نور شته شیان مو خرڅ کړل او اوس په یو بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو.
تازه په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو په یو لیک کې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د بیا میشتیدنې د ملاتړ مرکز پرانیزي چې په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو کارونه مخته یوسي او نور د دوی کارونه ونه ځنډیږي. د لیک د لیکونکو په استازیتوب محمد باقر احمدی ازادي راډیو ته وویل
خواست خودمون را در این نامه مطرح کردیم.
خپل غوښتنه مو په دې لیک کې مطرح کړې ده چې د خپلو کیسونو د مخته وړلو غوښتونکي یو. د امریکا لخوا ټاکل شوې موده 18 میاشتې وه، خو د 18 میاشتې له تېرېدو وروسته مو هم په کیسونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال وو او هغوی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کیسونو د مخته وړلو په خاطر دې هیواد ته ورغلي د شته ستونزو او د پاکستاني پولیسو لخوا له دوی سره د ناوړه چلند له امله شکایتونه کړي، خو لا تر اوسه هم دا ستونزې نه دي حل شوي.
په همدې اړه په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط باندې به له ښاغلي عبدالحمید جلیلی سره خبرې وکړو. دوی پخوا په خیبر پښتونخوا کې د مهاجرینو اتشو ډیر زیات خراغلی ښاغلی جلیلی، په راپور کې مو لکه څنګه چې واوریدل تازه 11 نور افغانان هم نیول شوي دي، دوی سره له دې چې قانوني اسناد درلودل پولیسو نیولې دي. د پاکستان پولیس ولې له افغانانو سره دغسې تیز چلند کوي؟
سلامونه نه کې هلي تاسو ته تاسو د لارې د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته همدارنګه د اختر مبارکي تاسو ته ورکوم او اوریدونکو ته ورکوم. رازو دا مسلې چې تاسو مخکې په مخبرونه کې دی اړوند باندې تفصیلی راپور خپور شو، دا اوسنۍ موضوع نه ده، دا پخوانۍ موضوع ده چې پاکستان حکومت په مختلفو ځایونو کې هغه خلک چې پیوار کارډونه لري یا ای سی سی کارډونه لري هغه نیول کیږي او هغه بیرې باندې 14 فرانیک چې 14 فرانیک ماده ده په هغې باندې تطبیقیږي او هغې نه وروسته هغې په جیل ته وړل کیږي. که تاسو د څلورو ایالتونو په اصطلاح کچرو ته یا محکمې ته روزانه ورشئ نو زیات شمېر داسې افغانان چې هغې کارتونه هم لري اسناد هم لري هغه راوړل کیږي. یو تعداد یې چې هغې اسناد ښودل کیږي وروسته د هغې نه هغې بېخوشي کیږي، ځینې جرمانه کیږي او ځینې جیل ته لیږل کیږي. په دې اساس باندې تاسو معلومه ده چې پاکستان مهاجرینو موضوع د انساني بنیادونو په اساس باندې به یو څه اندازه وي، لیکن دلته د مهاجرینو موضوع چې دغه سیاسي موضوع ده کله هم پاکستان په زیات وختو کې د مهاجرینو د عنوان نه د سیاسي نقطې په اساس باندې د یو قیمت په اساس باندې د افغانستان په اړه باندې هغې نه کار اخیستی دی او دا موضوع په مختلفو وختونو کې روان وي.
مننه کوم ښاغلی جلیلي. د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر سره د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر خبرې کړې وې، بلخصوص په همدې اړه هم سپارښتنې ورته کړې وې. د دغو هڅو سره سره بیا هم هلته افغانان شته او بندیانېږي، ولې فکر کوئ د طالبانو د حکومت خبرې او غږ نه اوریدل کیږي؟
یو دا ده چې یوازې دا موضوعات په تلیفوني خبرو باندې نه حل کیږي. موږ د تیر کال نه دا موضوع د افغانستان اوسني چارواکو ته دا وایو چې د مهاجرینو په اړوند باید یو خاص میکانیزم جوړ شي او د دغه میکانیزم په اساس باندې د پاکستان افغانستان د مهاجرینو وزارت په شمول د افغانستان د خارجه وزارت یو لوړ پولې وفد باید دلته راشي او د پاکستاني مقاماتو سره د نږدې نه خبرې وکړي. او دا موضوع دا ده چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان ډیسک یا د مهاجرینو موضوع پاکستان کې هغه د سیول حکومت سره نه ده. ډیر ځل داسې کیږي چې پخوا هم داسې کېدل چې سیول حکومت به په یو موضوعاتو کې موږ سره وعدې کولې، لیکن وروسته به هغې د تطبیق قوه نه لرودله. بنان کله کله به په کنایاتو کې یا په اشاراتو کې موږ ته خپل عذر وړاندې کړي چې موږ په دې ارتباط باندې تقریبا سواک او اختیار نه لرو. بنان دغه موضوع باندې د موضوع په بیخ او هم خماري طالبان هم پوهیږي. په دې اساس باندې تر څو چې یو واضح میکانیزم د دغه موضوع په ارتباط نه وي او یو غټ ډیلیګیشن د افغانستان نه چې په دې ارتباط باندې پاکستان حکومت او چارواکو سره چې هغه مختلف چارواکي دي پاکستان کې، هغه تقریبا چې هغه سیول چارواکي دي او غیر سیول چارواکي دي، هغوی سره چې تفصیلي خبرې ونکړي او تفصیلي ناستې ونکړي دا مشکل شاید حل نشي.
مننه کوم ښاغلی جلیلی. په پاکستان کې څه فکر کوئ چې دغه اوسنی سخت چلند چې کوي دا تازه دی یا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډېر شوی دی؟ کله پخوا هم دغه مشکل و؟ کله چې تاسو مسؤلیت درلود یا پخوانی جمهوري نظام و؟
ګورئ، دلته څو قسمه مهاجرین دي. یو هغه مهاجرین دي چې هغه پیور کارډ لري د ملل متحد لخوا نه هغې ته کارډونه ورکړی شوي، 14 لکه تعداد خو شاید دی. دویم هغه دي چې افغانستان او پاکستان حکومت په 2018 کې په مشترک ډول باندې هغې ته ACC کارډونه ورکړل. دریم هغه مهاجرین دي چې د طالبانو د 2020 د اگست 15 نه وروسته د طالبانو د حاکمیت نه وروسته پاکستان ته راغلي دي. زه فکر کوم اوس ډیر زیات مشکل دی هغه مهاجرینو ته دی چې هغې د طالبانو د حاکمیت نه وروسته دلته راغلي دي. پخوا به د کوم مشکل پیدا کېده یوازې به دغه دو ډوله مهاجرین ته کېده، یا به PR والا ته یا به ACC والا ته. بنان په هغه وخت کې د افغانستان حکومت منظمې ناستې لرو دي، تریپارټایټ لرو دلې، په دې معنی چې ملل متحد افغانستان او پاکستان، همدارنګه ملل متحد ایران افغانستان او پاکستان، په دې اړه موږ منظمې ناستې لرو دلې. په دغه حالت چې اوس په کوم حالت په خیبر پختونخوا کې او په کراچۍ کې او په پنجاب او په بلوچستان کې دی چې مهاجرین نیول کیږي او په ډلو ډلو باندې په زرګونو تعداد سره، په هغې کې زنانه هم موجودې دي، په هغې کې ماشومان هم موجودې دي، په هغې کې مریضان هم موجود دي. حتی تر اوسه پورې تقریبا زما د معلوماتو په اساس د تیر کال راهیسې تر اوسه پورې تقریبا 11 کسه مهاجرین داسې دي چې په داخل د زندان کې هلته تقریبا وفات شوي دي. په دغه حالت په هغه وخت کې نه و، دا اوس اوسنی حالت دی. او په دې اساس باندې باید اوسنی حکومت د دې مسؤلیت لري چې د پاکستان حکومت سره په دې اړوند باندې واضح خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی جلیلی. کور مو ودان چې په دغه پروګرام کې مراسره ګډون وکړو او خبرې مراسره وکړلې. اوریدونکو، یو لنډه د ماخلو بیا هم ستاسو خدمت کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
وربشو تورخم ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، هلته تیرونه د غره د خویدو په پیښه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوختی و. د تازه رپورټونو له مخې د قربانیانو شمیر اتو کسانو ته رسیدلی، اکثر افغان ډریوران او د هغوی کلینران یا د موټر چلوونکو همکاران دي. هلته هڅې روانې دي چې جسدونه د خاورو ډبرو لاندې څخه راویستل شي. د ازادي اروپا مشال څانګې خبریال اسرار العالم مومند راسره وروستي جزئیات شریکوي.
د اپریل په اتلسمه د خیبر ضلع په تورخم کې چې کوم ګاډي ولاړ و هغه افغانستان ته راتلو په انتظار و، په هغې باندې کمر رانړېدلی دی، او په هغې کې نن د اپریل په دوهویشتمه د مشال ریډیو خبریال وایي چې د مړو شمیر هغه وو تر رسیدلی دی، خو بیا نوري رسنۍ هغه دغه شمیره اتخی. تر دې دمه چې څومره هم کسان مړي راوستل شوي دي، نو په هغه کې پنځه د افغانستان وګړي دي، او دغه دوه نورو معلومات نشته. خو چې کوم هلته کې چارواکي د هغوی و چې دي کې زیاتره دغه افغانان دي، او د دې نه علاوه تر دې دمه پنځه ویشت کنټینر هغه هم له ملبي راوستل شوي دي، او دغه راز چارواکي وایي چې کېدای شي دولس نورې کنټینر هم هلته کې موجود وي. بیا دې کې چې کوم هلته کې کم کسان د ملبي لاندې ګیر شوي دي، نو د هغوی خپلوان هلته کې راغلي دي د ننګرهار او داسې د نورو سیمو. نو بلخوا د پاکستان چې کوم چارواکي دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې منګه کمی رخصتې دي، د اختر هغه منګه زندولې دي، او د ژغورنې عملیات هغه دوام لري. او دغه د وجې نه چې کپرس کې د ملبې لاندې څوک ژوندې ګیروي یا د څوک مړوي، نو چې له هغوی جسدونو ته تاوان نه رسیږي، دغه د وجې نه دی چې موږ دغه عملیات ورو روان کړي. که څه هم موږ سره ډېره غټه مشینري ده، د پاکستان په حکومت باندې دغه نیوکه کیږي چې دغه کم غر رانړېدلی دی، نو دغلته کې د پاکستان د رسد او تعمیراتي کومه څانګه چې ده هغوی دغلته کې یو ټرمینل جوړو، نو دغه د وجې دغه غر کمزوره شي وو، او دغه هغه ګټې لاندې پریوتې دي. نو په حکومت باندې دوی دغه نیوکه کوي که فرض کړه دغه سیمه دغه زیات دومره حساس و، نو ولې دوی دغه لار نه بندوله؟ خو بلخوا بیا د پاکستان چې کوم چارواکي دغه و چې نه دا یو قدرتي افت و، او په دې کې زموږ هیڅ رول نشته.
تاسو اوریدونکي کولای سي چې په دري ژبه هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دري برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111. شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
په کندهار کې ناویانو یا ناویګانو ته د جوړې وړلو دود څنګه ترسره کیږي؟ د افغانستان په جنوب کې له کلونو راهیسې له واده مخکې ناوی او زوم ته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې په نوم جامې، میوې او نور د فیشن توکي په دودیز شکل وړل کیږي. نور جزئیات به په دغه رپورټ کې واورو چې صادق رښتینی رالیږلی.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کور ته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تېرېدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی، او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطحه لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. Yeah. لس کلنه بی بی شفیع د جوړی د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاصه پکښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسته کالی چپل کې او شان سره برابر کړی میوای کوچی او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای بالا شوشدو ال پدریو په شی یوس شساته ری جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورکیږي نه وي بیا شیسته غاړو مثال لنګي سدری او بوټنو شی سره پستا او بادام جو زاب می وشه می وسره برابر کړي کوچی او کې کو دا شانه بلا ورس
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي بی بی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي خو بیا هم د زوم یا ناوې کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوې یا زوم ناامید نه سي
بیا څوک څوک بیا داسې چې وایي مې راوړه نه دروړو هغه بیا بیا د ناوې د خوا څخه بیا د ناوې مور ته خوند نه ورکوي وایي یا د زوم ناامینده نه پرېږدم یا د زوم د خوا څخه وایي یا ناوې ناامینده نه پرېږدم ور وړي نو بیا هم که د زوم د خوا څخه ورکړه وسې د ناوې مور مجبوره کېږي ورکوي بیا وایي بد کار دی نو زه به هم ناامینده کېږم او که د ناوې د خوا څخه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي یا ناوې ناامینده نه پرېږدم ور جوړو دا ښه خوند کوي ناوې ښه پوهېسې زوم ښه پوهېسې ښه خوند کوي نو یو بل پوښتنه کوي وایي ناوې ته جوړه نه ده راوړې د زوم د خوا ده بیا وایي زوم ته جوړه نه ده راوړې نو دا بیا خوند نه کوي چې یا نیا ده ورته راوړې دا بیا خوند نه کوي
د اخترېزو جوړو دود یوازې تر واده پورې نه دی محدود کله کله له واده څخه کلونه تیریږي خو بیا هم د ناوې کورنۍ زوم ته جوړه استوي د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوې او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي د جوړې تر څنګ روژه ماتی نارې یا د سهار ناشتې لپاره ناوې ته توکي وروړل پنځلسی یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ پالوده انار انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوې ته وروړل کیږي
ابراهیم زدران دی ازاده رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم
زه یوسف زازم دی ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم
سید شهزاد د ازادي رادیو ټول لیدونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم
السلام علیکم زه امیر حمزه دی ازادي رادیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم هله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ
السلام علیکم ګران هیوادوالو افسر زازم دی ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادي رادیو له طریقې خپل ټول ګران هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او الله تعالی مروزه تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول منظور وګرځي مننه
د افغانستان په ځینو ولایتونو په تیر بیا په سویلي ولایتونو کې دا دود دی چې د کورنیو زامن د اختر په ورځو کې خپلې واده شوې خویندې د میړه له کوره پلار کور ته راولي خو د کورنۍ په وینا دا دود د میړه په کور کې د واده شوو نجونو حیثیت لام لوړوي جزئیات به له ثنا کاکړ واورو په دې ارتباط
روح الله تلاش د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی نوموړی وایي د دوی دود دی چې ورونه خپلې واده شوې خویندې په اختر کې د پلار کور ته راولي خو په خبره یې دوه خویندې لري چې دواړه دا دوه کاله مسافرې دي او دا دود یې نه دی کړی
تیر کال به مو خپلو خویندو خورزگان سره مې یو ځای دغه اختر خوشحالۍ لمانځلې او هر لحظه به ورته سترګې په لاره وو، یا به خپله ورپسې ورتلو او یا به دوی خپله راتلل. نو کور کې به دوی سره یو ځای په ګډه به اختر خوشحالۍ لمانځلې، یو بیروبار به وو، یو شور ماشور به وو، ډېر ښه به دغه شپې ورځې تېرېدلې. اوس چې دومونږ نه لرې دي نو مسافر شوي دي او اوس هم هر لحظه د هغوی کمی احساسېږي. نور یعنې هغه د اختر خوشحالۍ هم دغسې پیکه شوي دي د دوی په نشتون کې.
اتدیش کلنه شمله مقصودی چې د لغمان ولایت اوسیدونکې ده، وایي چې دوی هم ورته دود لري او د واده په لومړي کال یې د خپل پلار له کورنۍ سره اختر تیر کړ. نوموړي د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ پښتنو کې دا رواج شته ده چې تر نږدې شي زی خپله خور راولي کور ته، یا اختر یا براتی. او زما شخصا خپل مې چې وم نو زما ورور وړوکی و، پلار مې کله پلار مې راپسې راته دی چې کله پلار مې نه شو راتللی نو خسر ته مې وویل چې مثلا څوک نشته چې دا راولي، بیا به مې خسر به مې زه وړلمه او بېرته به یې راوړلم.
داغلی مقصودی په وینا د نجلۍ کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او ورونه باید تل د خپلو واده شویو خویندو خبر واخلي تر څو د میړه په کور کې د دوی سترګې جګې وي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی اکتهار وایي له خپلو خویندو او خریانو سره د اختر تیرول د کورنۍ لپاره د اختر خوښي زیاتوي. د نوموړي په وینا دوی دغه دود هر اختر کې ترسره کوي او خپله واده شوې خور د میړه له کوره خپل کور ته راوړي.
اختر بشپو ورځو کې خویندې ډېر کروډي کورونه راولو، اول هغلته مونږ اختر مبارکۍ ته ورځو، د هغې نه وروسته مونږ خپله ځان سره کورو ته راولو. نو د اختر خوشحالۍ بس خورځېم خورینه هم خویندې هم ټول په یو در سهان راټول یو او اختر خو ښایسته خو مزه به همې سره لمانځو.
اکتهار زیاتوي چې د میرمنې کورنۍ هم ورته دود لري او رونه یې د اختر په ورځو کې هغه د پلار کور ته بیایي څو اختر له هغوی سره تیر کړي. د پکتیکا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې هم خلک دغه لرغونی دود پالي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي حمدالله همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ د زرمت خلک په دې برخه کې داسې رواج لري چې خپلې واده شوې خورلڼې یعنې خویندې د خپل خسر کور کې اوسېږي، طبعاً هغوی د اختر په دویمه دریمه او یا څلورمه حتی راغواړي او هغه د اختر خوشحالي د مور او پلار سره په یو کور کې تیروي، یو څو ورځې د پلار کره کور کې تیروي، هغه نه وروسته بیا بېرته خپل کور ته ځي.
خو د ځینو کورنیو په وینا په لوی ښارونو کې د واده شویو خویندو د بلنې دود پیکه شوی دی. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي خوشبو قریشي ازادي راډیو ته وویل.
د پخوا په پرتله که چیرې وګورو نو ډېر لکه کم شوی. مور مې چې یادونه کوي وایي پخوا داسې رواج و چې مثلا کله چې یو نجلۍ واده کېږي او دغه لکه د اختر اوله دویمه درېیمه ورځ نو پلارګنې ځي او هلته هغه نجلۍ د خسرګنۍ څخه اجازه اخلي، بعد له هغه نه یو څو شپې بیا تېرېږي د پلار کور کې، بعد له هغه نه بېرته د خسر کور ته راځي. په ښارونو کې لږ دي، مګر کلي کې دغه رواجونه تر اوسه پورې جریان لري.
د یادونه ده چې په اختر کې د واده شویو خویندو د بلنې دود په ځینو نورو ولایتونو کې هم شته. په افغانستان کې د اختر بېلابېل دودونه او کلتورونه شته، لکه اختری وړل، د اختر دسترخوان جوړول، اختری ورکول او اخیستل، او د واده شویو خویندو بلل چې د هر ولایت کلتور ته په کتو توپیر لري.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
تاسو لا پیغامونو.
زه محمد اسلام همتم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې. تر ټولو حواله د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ټولو ته او د افغانستان ټول مجاهد شریف او مظلوم ولس ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ اختر وي. نو راځو دې ته چې زموږ ډېر شمېر افغانان متاسفانه چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د ټولو سرمایداران ولون څخه مې دا غوښتنه ده چې د خپلو بېوزلو افغانانو لاسنیوی دې وکړي او اختر ته دې دوه جوړې کالي نه کوي، بلکې یوه جوړه دې خپل یو بل بېوزله ورور ته هم وکړي. نو افغانان ډېر بېوزله دي، اقتصاد یې سخت کمزوری دی. د ټولو سرمایداران ولون څخه مې دا غوښتنه ده چې په دغه اختر کې دې د خپلو غریبانانو ولونو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي.
سلام تاسو ته ټولو ته د راډیو ازادي ټول کارمندان ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای عبادتونه روژې تراوی ټول قبول کړه. خدای مستعار ژوندی ولره سندوادي موافقت غواړم. خدای پامان.
سلامونه امنی کهلی دی ازادی رادیو محترم و کارکون کاوریدون کوتا. زه محمد ازغر دی غزنی ولایت پیلن کابل کی زندگی کوم. تاسو نو یو موضوع په فیسبوک باندې باندې چې اختر تم څه تیارای نیولای دی. والله زما قسم وروره کدی بیګا په کور کې لمو یو نس ډیر دغه سیمو پر کم خلق دی. نور تیارای خو پرې دی هیڅ د سړی لاس نه رسی. کار نسته ځوان نسته زندگی نسته نو شکار ځوان زندگی نه یعنی د حياتم لا کالی ولا کرا وړي وری پراته دي نه پیسو له وځي نو نور تیارې خو ډیر لږ خبره ده چې یادې مو میوا خستی یم د نور د شیان خستی شغه د اختر د مبارکي د فارغ خوغه شیخ هم بیخنه دی خستی دې د مو پر کم ملونو ملونو خلک داسې پسی دا شی مشکل کی د تاسو مننه ستاسو ډیرخه موضوع په فیسبوک باندې باندې خبروي یعنی ډیر د درد دي د خلکو او د زړو یو غاګ د ستاسو خلقو ترى سوي هو اختر طوعا
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ورزو لاندو خبرونه تا په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي تازه په پاکستان کې د سند پولیسو د قانوني اسنادو لرونکو یو لس نور افغانان هم نیولې دي. د دې خبره دا کډوال د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنري سره ثبت هم دي. د اروپای ټولنې پارلمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلمدار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشي کړي. په دې اړه په خبر شوي پریکړه لیک کې چې له یاد پارلمان نه له 500 په زیاتو رایو توصیف شوی له اروپای ټولنې او غړو هیوادو غوښتنه شوې چې په دې اړه په طالب چارواکو مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشار راوړي. په تورخم کې د غره د خویدو په پیښه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 8 کسانو ته رسیدلی دی. پرون د څلورمې ورځې په مخه هم په دغې سیمه کې د خلکو د جسدونو د رایستلو او د مرستو هڅې روانې وي. د پاکستان د ژغورنې د چارو ویان بلال فیضي وایي عملیات روان دي چې د دې 8 تنو مړي د خاورو او ډبرو له لاندې راوباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې د ابرامس ټانکونه جرمني ته د دې لپاره واستوي چې اوکراینی ځواکونه وروزي. لوی راستن دا خبرو پرون په جرمني کې کړي. لاند خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې هم دغه خبرونه بیا لوستلی شي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. د خزه خو سیاله ده، د خزه خو کورنۍ لري. زما فامیل زما کورنۍ پهونه زوريږي. چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر کوم دي تیرایي دستونی.
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلې وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکه ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلې چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو له مخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سیده غزنیواله وایي چې یو شمېر نارینه د کورنۍ لخوا له همغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت په هر موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې او پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، په هر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټ سترګه باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا یې کوي چې زه خو سرزوره یم او هر تصمیم چې ما ونیو باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې او همداسې خپله کورنۍ کې خپله میرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي. او که چېرې په مجلس کې کښېني وایي چې د ما خور داسې ده، د ما میرمن داسې ده، دا د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمن یې برعکس که چېرې د نارینه څومره بدخویه وي بیا هم دا خپل د خاوند صفت کوي او خپله همداسې خویندې او موري، او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي. نو د ما هیله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپاره د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل میرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل میرمنه.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادا هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسي. نو د دې اوږد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ دا دردونه او کړاوونه ولمنځل سي او وزغمل سي، یا که سختي وي او که خوشي وي هغه یو ځای باید وزغمل سي او ولمنځل سي. نو اصلا د دې اړیکو د شوالي لپاره د میرمنې او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي، اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان ونسي او د هغو وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې میرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوښنۍ او سرګردانۍ تیرې سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشحاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعاً ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډېر زیات 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 بار بار لیدلی دي په ښارونو کې په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو د دې ناسالم برخوردونو شاهده یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یوه دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه هر څه پکې کامل، سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښې له مخې واده یې کړی. اما په خپل کورنۍ کې دومره زه توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی، زه ماشومان روزم او هم د کور ټول ډارې پر مخ وړم. د ده څلور پنځه مجرد خویندې هم شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور هم شته، نورم. اما زه باید کار وکړم، اما خیر د ده ما منلی دی. نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختنه اول دیګ یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته هی څه مونه ویل، همدومره مې ورته وویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونه ویل. کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو او مورو د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تش که خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوي شي که ماشوم لږ ذره شوخی وکړي هغه وکړي، د هغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وایي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جینکۍ دنیا ته راوړی دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړی. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینوي او تحقیروي؟
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده. هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي، هغه لمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او د همغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي ده ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دا کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد دغه انساني برخورد مراتېږي. اکثریت افغاني مېرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کوي. هغوی د اولې ورځې نه ماتې تر هغو چې مري، او دغه عقدې، دغه غلط برخوردونه، دا ټول دغه پلنې دي چې د مېرمنو په وړاندې کېږي. بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستي دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي، واده کېږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، اته مور خور لیدی نه شي، په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي، او نه یې د ډوډۍ، او نه یې د هېڅ، اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي، هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کور سول، بې دندې سول. یو مېرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، له خپلوانو سره د تګ راتګ سیالۍ مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ته راننوځي هلته عامر بل څوک چې په عامه خبره دي مېړه وي، د خلکو مخکې خبرې کوي، دا توهینوي، تحقیري. په دې عقل تاسو څه وایې؟
دوی عادت نیولې دی، دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تېرې کړم، زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم، هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستونې، اما څه ویلی نه شي. سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي، د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اتازان وجدان دپاره م فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم، اما دا بیخي او رواج دی، یو عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا ژوند په معنا ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تېروي چې ودرې دا به څه کېږي هغه به څه کېږي، په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، دوی سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کېږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه همدا حالتونه تحمل کوي او پې تحمل کېږي، همیشه دوی ځانونو ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې تربیه شوي دي، اول ښځینه او مور خپلوانې وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکار بیکاري نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې دوی فامیل دی د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک اختیار اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بې درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن له خپل میړه سره په پټي کې کار کوي، که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخوي، حتی پټي ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته، هغه مزدورانو ته او دهقانانو ته او نورو کسانو ته چې کار کوي، خو بیا هم همدا میرمن د خلکو مخکې تحقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونه شي چې نه کېږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې دته وهلو ټکولې درکو. یعنی حتی د دونه عقده من کېږي چې ما به یو څوک درلوده چې دته ځواب ورکو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر، د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو او رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق حقوق ورکړی دی، هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باید مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپله میرمن توهینیي تحقیري، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
لازما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځلی انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتمن راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي، او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دې استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کېږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نور په مقابل کې دی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي، دا به ښیي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ.
درنو دوستانو کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهینی کی له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمیر نارینه ول خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم یا د کور مشري زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښیي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې مېرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې سپکوي. کله کله د توکې او ټکالې په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې دا د موږ یو بل سره ټوکې ټکالې کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاد شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوزاد څومره خرابېږي؟
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې مېرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره ور غبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله مېرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابېږي او ټول ورسره ظاهرېږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي او علت دایي چې یو شمېر نارینه د مېرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
مو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلرونو نه، دوی هم همدغسې بیا د په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي ورټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دوی په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي، او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې هماغه احساس، هماغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقام ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ یا دغه مسلمان مشمون معمولا پټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا لپلار سره عین شی ګڼي، یعنی هغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور او دا ټول شان چې دي دا هغه سیاست لري ورته، نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته قانون ماتوي، هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره ګټه اخیستنه ده.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه هغو نارینه وو ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تعقیري، یو مشوره یې تاسو غواړو دا رقم نارینه وو ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دی هم باید د نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک یې که میرمن وي که یې اولاد وي که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
شام لنگے دا کچکول میں سراہی کڑا شام لنگے